روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم په افغانستان کې د ګرمۍ څپه او هممهاله ورسره د غیر ساري ناروغیو ډېرې ده د ایمرجنسي په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې دیش په ورځو کې غیر ساري ناروغۍ ډېرې شوي د ګرمۍ څپه او د ناروغیو د ډېرېدو اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې له وړاندې د روغتیايي سیستم د کمزورۍ او د برېښنا په ګډون د یو شمېر نورو اسانتیاو د نشتوالي شکایتونه ډېر دي ګرمۍ او غیر ساري ناروغۍ څومره سره تړلې دي ګرمۍ او په تیره بیا د لمر مستقیمې وړانګې د انسان بدن او په ځانګړې توګه د ماشومانو بدنونو ته کوم زیانونه اړوي څنګه ځان له ګرمۍ او جلوهلو څخه وژغورو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمني کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ له استودیو سره د تماس شمیرې دي 00 22 12 15 01 01 یوه د واتساپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ دا شمیره ده 00 22 12 13 01 یو شمیر اوریدونکو له وړاندې په واتساپ کې راته خپلې پوښتنې رالیږلي هغه به د خپرونې په ترڅ کې اورو او ډاکټر صاحب ورته خپل ځوابونه وایي له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب ملکزی هم سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل لدی نه وکړو چې نن سبا په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل او د غراز جنوبي او شرقي ولایتونو کې د ګرمۍ څپه راغلي ورسره هممهاله په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي د ایمرجنسي په نوم یو بنسټ چې روغتیايي چارې مختوړي خبرداري ورکړي چې غیر ساري ناروغۍ هم زیاتې شوي آیا د ګرمۍ او د ناروغیو ترمنځ کوم تړون شته لکه څنګه چې په سړه هوا کې ځینې وایرسونه فعال کیږي
نورین صاحب سلامونه د ځواب لپاره باید ووایم چې ولې نه په ګرمۍ کې غیر تیریدونکو یا نه تیریدونکو غیر ساري ناروغۍ هم زیاتېږي البته دا هغوی شمېره ډېره ده یو شی چې بې حده زیاته هغه ته په جرمن ژبه کرایز لګوتو یا داسې باید ووایي چې د هغه شی چې د زړه سکته سړي ته پیدا کوي هغه شی چې انسان په ځمکه غورځي یعنې فشار ټیټېږي په ځمکه الیږي او هغې کې برخه کې نور ناروغۍ ووایم د مثال په توګه غوږو بنګارې زیاتېږي سرخوږی زیاتېږي سړي ته کانګې سړي ته ورځي نو دغسې ډېر ډول نورې ناروغۍ دي چې دا نه تېرېدونکې ناروغۍ دي او بل ته ګرمۍ کې پیدا کېږي ووایي نه
ښه او ډاکټر صاحب راځئ چې همدغه ګرمۍ کې لږ زره تام شو وروسته به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکوو په ګرمۍ کې کرنا کله داسې غږونه کېږي وایي فلانی سړی جل ووهه خلک داسې فکر کوي چې اوبه نه دي ورسېدلې په طبي اصطلاح کې دا څنګه ده یا د طب له نظره دغه جل وهل څنګه موضوع ده څه ډول موضوع ده
لوژن صاحب په دې کې په البته ډېرې ګوریګانې دي نو لومړی باید دا چې ووایو چې یو څوک مثال په ګرمۍ شوی ده که داسې ووایي موږ تقریبا کال مخکې همداسې یو خپرونه درلودله ما یو خپرونه اورېدونکو ته وړاندې کړې وه نو ځینې اورېدونکي نه پوهېږم تکراري به شي دا شی خو بیا هم که احتیاط ووایم که کوم اورېدونکی د دې دپاره ځواب لري نو داسې به ووایم که چېرته یو کس دی دا هغه یوازې سر کوپړۍ مرګ ده او لاندې بدن ده بالکل یو یخ سي کې ده مثال په توګه اوبه ده یا یو لکه فریزر غون یخ ځای ده یوازې کوپړۍ مر وه ټول بدن ښه پوره په مرخې ته یخ ده هغه ډېر خطرناک ده او یو کس چې ټول بدن یې مرګ ده او کوپړۍ بچ ده یخ ده دا ډېر خطرناک دی نو دغه ځواب به اوس یو ځل بیا تکراري کړم او اورېدونکو ته پیدو اوس به راشم ستاسو ځواب ته نو داسې به ووایم چې البته دا مختلفې کټګورۍ ګانې دي یو کس ته د مثال ګرمۍ وهلې اوس پوښتنه وکړه چې ګرمۍ څه شی مطلب لمر ګرمۍ وهلې ده او کوټه یې ډېره توده کړې ده ژمی ده دا به هم یو پوښتنه یي چې اورېدونکو ته به یې پیدو د مثال په توګه یو څوک ده خپله کوټه یې په ژمي کې دومره توده کړې ده چې 45 درجو ته په ګرمۍ کې یعنې کوټه یې توده کړې ده توده ده 45 نه زیات حتی 48 درجو ته یې خپله کوټه په بخارۍ باندې توده کړې ده یو بل کس ته په اوړي کې په مرګ کې تقریبا 15-20 درجو ګرمي ده. آیا کومه ګرمي زیاته ده؟ خطرناکه ده. هغه ګرمي چې په مرګ کې ده درجه خوښي نشه ده، او یا هغه ګرمي چې په کوټه کې ده ژمی ده یوازې بخاري د لاړې ده. نو اوس نو لږ څه ځواب به لږ څه اسانه کړو. تاسې به ووایو چې د دې پورې ده چې آیا یو چا بدن چې دی خپله تشه بدني دغه چې تود شوی ده چې ګرمي کېږي، او یا دا چې دننه بدن یې یعنی دا چې خپله ترمامیتر باندې که د هغه حرارت وګوره هغه یې ورسره پورته شوی دی. نو دا وایي که یو چا ګرمۍ وهلی دی، کمزوری شوی د ګرمۍ د لاسه، هغه دومره خطرناک شی نه دی. او هغه څوک چې دا داسې شی دی چې بدن یې دننه دخوا تود شوی دی، که ترمامیتر باندې وګورو چې هغه تبه چې ډېره شدیده تبه لري، مثال په توګه 40 41 کله حتی 42 درجو ته هم ځینې انسانان دي چې د هغوی د بدن تودوخي پورته کیږي، نو هغه بیا بیخي د مرګ حالت دی. نو دا وایم چې دا مختلف شیونه دي، یو ګرمۍ وهل دي. نو بل په اروپا کې ما وویل چې څو کټګوري ګانې دي. لومړی دا وایي چې ولا زه خو لږ څه د ګرمۍ د لاسه ستړی یم، ګرمۍ ستړی کړیم. رښتیا چې وګورئ چې ګرمۍ سړي ته هر قدم داسې ښکاري لکه غره ته چې خیږي، دا چې د ګرمۍ پازا کړی دی. یو دا دی چې یو څوک ګرمۍ وهلی دی، د هغه معنا دا چې لږ څه جل ته نږدې شوی دی، هغه چې ده حتی خپله دننه د بدن حرارت هم ورسره پورته شوی دی. او درېیم شی چې دی هغه یو چا مر وهلی، د مر وهلو تاوان بیا زختی ده. اوس به نو مونږ ما یو پوښتنه وکړه اوریدونکو ته موقع ورکړو، که څوک راته د دوه پوښتنو څخه ځواب لري هغه راته ووایي، که نه نو مونږ تاسو به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي.
او ډاکټر صاحب اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، اوریدونکو سره زه خبره کوم، د دې پوښتنه به واورو، بیا به دغه ستاسو پوښتنه هم ورته مخ ته کو چې څه وایي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي، مهرباني خبرې وکړئ، غږ مو وصل دی. فکر کوم دغه اوریدونکو سره اړیکه کې ستونزه ده. ډاکټر صاحب دغه د جل وهلو او المر وهلو توپیر ستا یا د ګرمۍ وهلو او جل وهلو راځي، تاسو مخکې او څه واضح کړی چې هغه د بدن حرارت ډیر مهم دی، چې بدن ته حرارت له باندې خو ورغلی دی، او که خپل دننه بدن ګرم سوی دی یا تبه پیراغلې ده، دغه د باندې حرارت خو معلومیږي چې یا به د لمر له کبله وي، یا هم مثلا د بخاری د تودیدو له کبله په ژمي کې، یا هم مثلا یو څوک په موټر کې مثلا کینی یا موټر ډیر لمر سور کړی. ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه هم وي چې دا د انسان د بدن دننه ګرمي یا تبه دا څه ډول رامنځته کیږي؟ وینه ګرمیږي د انسان کې، وینه ګرمیږي ولې ګرمیږي، یعنی کوم عضلې دي یا کوم برخه دي د وجود چې په تبه کې رول لري؟
لومړی خو دا دی چې کله چې ګرمي شي، یا د بخارۍ د لارې او یا د لمر د لارې، د انسان بدن ورسره تودیږي، همدغه تودوخې بیا په قراره قراره حتی وینو ته هم ځي. دا یو دلیل شو. دوم دلیل بیا دا دی چې د انسان په بدن کې چې وګوره لودین صاحب، یو شی به وایم چې کله چې یو ځي کې په افغانستان کې بل دنیا کې ګرمي ډېره وي، هغه شتمن کسان داسې کوي چې ځان به یو ایرکنډیشن اخلي، یعنی کوټه سړون کې اخلي، کوټه سړیږي، نو هغه ایرکنډیشن خو نو خدای پوجات کرنے کې یا به برېښنا به لګي، یا به په تیلو باندې، یا به ګاز یو شی باندې لګیږي، مصرف کوي کنه. نو انسان چې وګوري لودین صاحب، خپل بدن کې هم یو ایرکنډیشن لري، که اوس پوښتنه وکړو چې ایرکنډیشن د بدن چیرته دی، نو هغه به ووایم چې د انسان ایرکنډیشن د انسان په پوستکي کې دی، یعنی دا چې د انسان په پوستکي کې په میلیونونو ریسپټورونه دي. ریسپټور دې ته وایي چې یعنی خبر ورکوونکی. نو داسې مطلب مې دا دی چې که چېرته مثال په توګه یو تبۍ باندې یو انسان لاس وکړي، نو د انسان لاس کوم بیا ځای په ځای یا صبر خو نه کوي چې کله چې انسان لاس سکروټه غوندې تور شو په ځای لاس ایسته کوي، بلکې لاس کولو سره چې توده ده ځان ایسته کوي. ولې؟ د انسان په پوستکي کې یو شی دی، خبر ورکړي چې هله دا تود دی ایسته کړه. نو انسان په پوستکي کې نور ځایو کې هم داسې شی شته، کله چې ګرمي شي نو مغزو ته خبر ورکړي چې سړی ګرمي ده ته ځان ته نه وساته. ها، اوس نو ایرکنډیشن خبرې مو کړې چې د انسان پوستکي دی څه شی دی. نو کله چې پوستکي احساس وکړي چې ګرمي ده، نو د پوستکي نه خبر شي مغزو ته ډېره سخته ګرمي هي سړی یو چاره په کار ده نو ایر کنډیشن دی چالان کړه د انسان ایر کنډیشن څه دی خوله ده انسان خپله خوله تولیدوي نو کله چې انسان خوله تولید کړي به انسان لږ یخیږي دې لپاره چاودیدونکو په دې باندې ښه پوهشي لودین صاحب یو مثال به درشي وړم که یوه توده تبۍ ده یا تیګه ده هغې باندې اوبه واچوه آیا تبۍ سړېږي او که نه سړېږي انسان بدن هم درد کله چې د انسان بدن تود شو نو خپله انسان په پوستکي باندې اوبه اچوي خو بهر نه خو اوبه نشته خو خپل بدن نه خوله کوي همدغه خوله دا معنا لري چې پوستکی د انسان لکه یخ شور باندې یعنی خپل ایر کنډیشن چالانیږي د انسان خوله کوي او انسان د بدن بیا لږ څه سړي وسره اوس مخکې خبره بیا هم راغله دې دپاره چې دغه خوله چې انسان کوي انرژي ضایع کوي یعنی هغه ته ډېره انرژي په کار ده نو قوت په کار ده په دې اساس باندې نو خپل همدغه انرژي تولیدول چې خوله جوړوه او اوبه بخاروه انسان دومره بدن تودوي په انرژي تولیدولو باندې چې دننه هم د انسان بدن تودیږي ورسره نو دا مې اوس نو باید فرق وکړو چې که چېرته د یوه انسان تش ګرمي شوې اس لکه څه شوی دی دا دومره خطرناک نه دی نسبتي ته چې دننه بدن تود شي نو هغه چې تود شي دا معنا داسې په سړی باید فکر وکړو چې ډېره سخته تبې نیولې ده او موږ ته معلومه ده چې تبه چې څلوېښت درجو نه پورته شي بیا نو هر چا ته خطرناک دی نو کله کله داسې کېږي چې ګرمۍ د انسان د حرارت درجه د څلوېښتو نه نه یو څلوېښت دو څلوېښتو هلته هم تودېدلی شي چې دا نو مطلق د مرګ معنا لري
بله یعنی که تبه درجه نه دیر سو څلوېښتو ته جګېږي یا له څلوېښتو نه مثلا یو څلوېښتو ته خدای مکړه نو بیا خطرناکه کېږي کله ناکله دغه وطنو کې به داسې کول چې د یو چا به سره تبه په وطن کې خو ترمامیترونه هم نشته چې هغه د تبې درجه وګوري خو هغه مور او پلار به د ماشومانو تبې کتلې بیا نو اتکا ورته لندوله پکې ښودلی د وجود ګرموالی ډاکټر صاحب ولې خطرناک دی کوم عضلې د وجود یا کومه برخه د وجود چې کله چې د تبې درجه یا د وجود د حرارت درجه له څلوېښتو اوړي بیا نو د مرګ خطر ورسره مخامخ کیږي انسان د مرګ خطر سره مخامخ وي اولې
لودین صاحب دا چې وایي چې د انسان په بدن کې یو ازنه سلطان چې د دې مهم د اول مغز دی مغز دی نازولې دی نو د انسان مغز د پاره هغه درجه په کار ده چې بالکل ښه احساسوي ځان کوم هغه درجه ده د چا د بدن درجه د شپږ دېرش د چا شپږ دېرش اشاریه پنځه او ځینې کسان دي چې بدن یې تود دي څه کم اووه دېرش درجو پورې ده هغه درجه ده چې مغزه پکې خوشحاله وي نو راغلو دې دپاره چې هر څومره چې اووه دېرشونه درجه مخکې پورته ځي مغزه وای چې نه خوښ مې نه شو زه په عذابېږم مه تودوه ځان نو اووه دېرشونه که اووه نیم دېرش نیم شي مغزه سره سست شي د مغزو فعالیت کم شي همداسې چې اته دېرش شو نه دېرش شو څلوېښت شو نو مغزه وایي چې زه خو لیونی شم نشم کار کولی نو دې دپاره بیا خبره دا ده چې ځینې پروتینونه جوړېږي بدن کې چې هغه پیسه وژونکي پروتینونه دي نو مغزه یې هغه نشي زغملی نو دا مې ویل چې د بدن حرارت نو که چېرته بیا پورته شي اولنی غړی اولنی ارګان چې وایي نو زه مړ شم نشم کولی هغه مغزه دي نو داسې فکر که یو ځینه چې قمانډری نه شي نو پاتې بدن بیا کوم شی نه شي کولی یعنی مغزه هېڅ رقم اداره نه شي کولی د بدن نو سړی به د وینې ځي نو ځکه د مغزو د باید ډېر سخت تاوان کوي چې بدن حرارت درجه لوړه شي
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر سي محترم راځي چې اوس اوریدونکو سره خواله وکړو وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنه لري او د غزمګو پوښتنو ته څه جواب لري یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي روخته د ژوند شتمنې پروګرام اوري
سلام علیکم ودین صاحب تاسو صبح خیر
و ډیر مننه سلامت اوسې تاسو کوم ځای نه اړ کني ولې
سلام احمد اجل روزګان
څه ښا عادل صاحب مخکل چې تاسو پوښتنه وکړئ دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړه وایي باید یو اوریدونکی جواب کړي ډاکټر صاحب پوښتنه لري وایي که چیرته یو کس ټول بدن لمر ته کېږدي یا ګرمۍ ته وي او سر یې سوري ته وي یا یې سر مثلا په یخ ځای کې وي دغه حالت وایي د انسان لپاره خطرناک دی او که نه برعکس ټول وجود سوري ته وي یا ټول وجود یخ وي او د سر کوپړې لغړې نه پاس د دلمر حرارت وي. تاسو دغه پوښتنه جواب کړئ چې تاسو په نظر کوم یو د انسان وضعیت خطرناک دی، او بیا ورسره خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډېر ډېر بحث کوي. سلام ډاکټر صاحب، تاسو ګومان چې ټول یا ګرمیتې یا صحیتې دغه فائدمند دی؟ هغه چاري صحیتې یا بدل مارتي هغه کار ناکامه دی؟ موږ ډاکټرانو مې ته ګورې مې کټو ډاکټر صاحب پوښتنه کوم.
ښه، تاسو وایئ چې ساري سایتې دغه حالات خطرناک ده او کنه وجود سایتې ساري لمرتي؟
دغه ډېر خطرناک دي چې خلوخ یې لمرتي پیدمندي یا خلوخ سایتې.
ښه ښه، تاسو وایئ چې دواړه. هو، مهرباني وکړئ عدل څخه خپل پوښتنه وکړئ. ما یو زوی دی، څو کال څنګه
د سکال دی، ما ډاکټر ته ورسې مینه ته وکي نو هغه راته وویل چې دا مې کم دی، مې دې میکروب هم لست اوس اشتیا ډېره بنده ده، اشتیا نه لري او په دانه سپ عذاب دی. که موضوع ته ونه وتم ډېره بخښه کوه.
ښه ښه، سلامات اوسئ. کور ودان، موضوع زموږ ګرمي ده، کیدای شي
لوجن صاحب. لوجن صاحب
اورم اورم عادل صاحب،
بخښه کوه. ګوره ګوره ما کټاوه اوس خوراج دی نه ستاسو مزه خپل پښتنه دی ډاکټر صاحب.
سمه ده، تاسو منتظر سئ. موږ ټلیفوني لاینونه ډیر دي، تاسو بدل ته منتظر او ساتم. تاسو خپل پښتنه واوري چې ډاکټر صاحب درته څه وایي. بل اوریدونکو سره خبره کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خدای دې ایمان قبول کړم. محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم. نه دیو کې چیرې جوړ به
کور ودان. اتل صاحب سلامات او سي، تاسو هم ستړي مشي. روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام او ریدل ته ډاکټر صاحب یو پوښتنه مطرح کړي. مخکې غبل اوریدونکو ویل چې دواړه، یعنی دواړه ځوابونه ویل چې دواړه حالات خطرناک دي. زه پوښتنه تاسو نه کوم، ډاکټر صاحب دا پوښتنه کړي چې بعد اوریدونکو ځواب کړي. که چیرته په همدې ګرمۍ کې د یو انسان سر لمرتوي، د سر کوپړې لمرتوي او ټول وجود یې سوري توي یا ټول وجود یې یخ ځای کوي، دغه حالات ستاسو په نظر د انسان وجود ته خطرناک دی او که برعکس سر لمرتوي ټول وجود سوري ته، یا برعکس وجود سوري توي سر لمرتوي؟ زه فکر کوم د پښتنه مالک زره رانه ګډوډه سوې. ان شاء الله چې تاسو به د پښتنه اخیستي وي، کوم حالات خطرناک دي د انسان لپاره؟ تل سي
خدای دې خوشاله کړو. لودین صاحب ډېر شایسته په ډېره پوری پښتنه. لودین صاحب، ما په فکر نظر زوم دواړه حالات د انسان لپاره ډېر خطرناک دي. شدید ګرمۍ ته کله انسان خالي بدن دوم ډېر تاوان کوي، او که چیرې خالي سر لمر په مثال بدن سایه ته دي ام شدید بعد په نورمال حالات کې انسان دغه لمر کوچ دي ډېر خطرناک دي. لودین صاحب محترم،
ښه سلامات اوسئ. تاسو وایئ چې دواړه حالات خطرناک دي. مخکې اوریدونکو هم ورته پوښتنه وکړه، یو څه تفکیک تخنیکي دی ډاکټر صاحب وروسته وایي. خپل هم څه پوښتنه لري د ګرمۍ او د غیر ساري ناروغیو په زیاتېدو؟
قربان سلودین صاحب، پوښتنه مې دا ده چې دلته خو نو پیرمن ولایت او تاسو به ښه معلومات کړئ چې په ټول افغانستان کې اوس د ګرمۍ حالات مثال ګرمۍ زیاته شوې ده. نو د ډاکټر صاحب محترم څخه خدمات هغه پوښتنه ده چې مثال څوک چې د ګرمۍ څخه ځان وسنګ په ټوله کې د عمومي لاندې پوښتنه کوم چې مثال خبره ساده جواب دی راکړي. څوک د ګرمۍ څخه ځان خوندي کابل لودین صاحب د افغانستان کې ډېر مسکینان خلک ته پر حکومت ما دا وژغ چې مثال وسته چې بیاوسه کسان دي لودین صاحب چې د یوې شمسي او د یو کولر وسم نه لري، باید حکومت دغه ته توجه وکړي. دا مسکینان خلک وګوري. مثال په ګرته کلی کې به یو دوه نفر درې نفر مسکینان دغه ته یو دانه شمسي او دانه کولر ونیسي. او دا که صاحب تم دا پوښتنه چې مثال په ټوله کې څوک مو د څه په ساده الفاظو کې راځي جواب راکړي. د ګرمۍ څخه ځان خوندي کولودین صاحب.
کور ودان، اتل سه محترم سلامات او سه خیر وسه. دا پوښتنه مو واوریدل شو، ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. یو بل اوریدونکو هم راخلو. بیا ورزو د واتس اپ پوښتنو ته، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یی. د ګرمۍ او د غراس په ګرمۍ کې د شته ناروغیو په اړه خبرې کوو. تاسو کوم ځای ناری کړی ولې او څه پوښتنه لرئ؟ غږ مو سم نه دی. یو ځل لږ زر ځای بدل کړئ، بیا راسئ خبرې وکړئ. ممکن غږ هم صحیح واورو. دا ځل مو غږ متاسفانه سم نه دی. اوس ما غږ لرئ تاسو؟ ښاو عابد صاحب ننګرهار نه ستړی مشي. اوس د غږ واضح سو. زم د ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو مخته کېدم. ډاکټر صاحب یو پوښتنه کړې چې وایي اوریدونکو بعد ځواب کړي. کوم حالات د انسان لپاره خطرناک دی چې سر سیوري توي وجود لمرته، او کنه وجود سیوري توي سر لمرته؟ کوم حالات خطرناک دی؟
نو ز زما په فکر خدواړه خطرناک دي ځکه چې کسر سوري ته شیم خطرناک نو نور چې مرته شي کسر نو باید ټول سړی سوري ته شي.
تاسو وایئ چې دواړه حالات خطرناک دي. درې اوریدونکو په زړه پورې پوښتنې او په زړه پورې ځوابونه راکړه. درې واړو وویل چې دواړه حالات خطرناک دي. ډاکټر صاحب ځواب کې تاسو کومه پوښتنه لرئ په مشخص ډول د ګرمۍ په اړه؟ ځکه ننګرهار هم هغه ولایت دی چې ګرمۍ او بیا دغه د پشکال وخت او بارانونه دغه شکایتونه پکې ډېر وي. تاسو مشخصا څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟ نه
بس پوښتنه زموږ دغه چې زموږ ننګرهار چې رښتیا خبرې ډېر ګرم دی او بل کې دغه یو غټه ستونزه چې ډنګي ناروغي راوتلې ده. چارواکو هم دا هیله چې دغه لپاره څه مخنیوی وکړو. را
ښه ډنګي ناروغي بس په دې هیله چې دغه خبرونه مسؤول چارواکي واوري اتمن بیا اوري او دوی د ډنګي ناروغي د علاج لپاره یا هم د مخنیوي لپاره خپل لاسونه سره یو کی او د مریضې په اړه اقدامات پیل کړي. کور ودان چاړي کوم ونیول اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي خیال د اوریدونکو پښتنو باندې بلاند تبصره وکړو بیا به د واتس اپ اوریدونکو ته لږ وروسته نوبات ورکړو چې هلته ځینې اوریدونکو واتس اپ کې موږ ته خپل پښتنې را لېږلي.
نو ما ځان سره دوه پوښتنې ونیکلې. یو په دادل سره پوښتنه وکړه اورزګان نه دوه چې دوه لس کلن دویمه د مورقه لومړی خو دا موضوع بله ده اوس که مورقي کې وغږېږو نو دا بس پاتې کېږي. زه لنډه غوندې دومره وایم چې مورقه خو هلته افغانستان کې ډېره ده. هلته خو د معاینات کېږي هغه د ټک جوابچي د لارې معاینات کېدی شي او د خاطر وینه کې هم ځینې معاینات دي او د مورقې دپاره خو بیا دواګانې هم شته. زه نو د لرې نه څه پوښم چې مورقه کله نه دی آی معاینات شوي دي که نه دي. نو خو به دی چې یو لابراتوار ته لاړ شي د هغه معاینات وشي د ټک جوابچي د لارې او که چېرته بیا علاقه وکړم بل وخت کې علاحده پروګرام به جوړ شي د مورقې برخه کې. او بل اتل صاحب پوښتنه وکړه چې ګرمۍ نه ځان څنګه وژغورو. نو اتل صاحب داسې پوښتنه دا چې زه د اروپا نه د مړې خېټې ځواب درته درکولی شم. وایم چې داسې وکړئ ځان ته ایر کنډیشن واخلئ او ځان پتا وکړئ دا وکړي خبره ده د کوم شي اقتصاد خلکو څنګه ده ګرمۍ نه څنګه ځان وژغوري. یو غریب بزګر چې په پټي لري که هغه پټو ته لاړ نه شي هلته خو داسې هوا خو داسې نه ده چې په میاشت کې دوه ورځې ګرمي ده چې ځان وسره هلته خو غونډ اوړی ګرمي ده. نو دا یو غریب بزګر چې پټو کې کار ونه کړي نو تش نه ژوند وکړي. بل دا ده چې هغه کسان چې کمبختانان خټي کوي پورته خیږي د خلکو کورو نه قلاګانې یا کورونه چاته جوړوي مجبور دی په ګرمۍ کې کار وکړي. نو ځکه زه اوس نو په مریخې کې خبرې وکړم چې تاسې که موټر لرې هغې کې اونټې ایر کنډیشن چالان کوي که کور کې لرم ایر کنډیشن واخلئ او دا اوس کوي او دا وکړي دا وکړي. دا خو ټول د اقتصاد خبره ده. یوازې زه به تاسو ته دعاګانې کوم چې الله تاسې اقتصاد دومره ښه کړي تاسې توان ولرئ چې د هغه وخت کې چې ډېره ګرمي ده تاسې کار ته مجبور نه شئ په پټو کې کار ونه کړي او که زه لنډ وخت لپاره کار وکړي هلته تاسې داسې ډېرې ولرئ چې وخت نا وخت هلته ښې روانې اوبه وي سړی ووي پکې. نو نو دا بیا خبره سیاست ته ځي نو د طبي پروګرام نه بیا وځو اوس به خپلې خبرې هم دلته باندې کوم زه.
او مننه ډاکټر صاحب دغه سپارښتنې حتما ضرور دي چې په کم امکاناتو څنګه ځان وساتو له ګرمۍ نه له جل وهلو نه. ځکه تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه چې یو بزګر یو دهقان یا یو خټګر اړ دی چې په ګرمۍ کې کار وکړي. زه فکر کوم د واتس اپ پوښتنو کې چې مخکې مو واورېدې همدغسې څو پوښتنې وې. راځئ چې دا درې پوښتنې سره واورو بیا به په دې تم شو چې په همدې کمو امکاناتو څه کول پکار دی.
سلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې په ګرمۍ کې موږ مریضي او مشکلات ډېر لرو. په ګرمۍ کې موږ څه شی استعمالوو چې هغه ګټه کې هغه کم شیان دي د خونه کې شیان چې په ګرمۍ کې فایدهمند دي هغه کم شیان دي په دغه اړه کې معلومات راکړي نو به دې اوسي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. نزادې راډیو کوونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. فایده وی کې شروع او جوړ بیاست. ما پوښتنه دا ده په ګرمۍ کې باید کم خواړه وخوړل شي چې بدن له ګرمۍ څخه وساتي.
زه خدای رحیم بشر دوست د فراه ولایت څخه تاسو ته پیغام درلیږم. نو تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او بیا خاص ډاکټر صاحب محترم ته ډیر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو غریب سړی یم چې د سهار د 8 بجو څخه بیا د ماپښین تر 4 بجو پورې زه لمر ته ګرځم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې څنګه کولای سم چې د جل وهلو او یا د بدن د سوخت څخه ځان وساتم.
مننه اوریدونکو چې پوښتنې مو کړې وې. پوښتنې ډېرې دي، موږ هم فقط هغه عمومي راواخیستلې چې تاسو هم دغسې عموم کې پوه شئ تر څو په خپلو کمو امکاناتو له لمر ګرمۍ سره یو څه مبارزه وکړی شئ او خپل ځان خوندي وساتئ. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې اوریدلې نو تکرار ته به حاجت نه وي.
نو ځین څه داسې وایي چې زما پوښتنې چې وایي اوس به نو نور اورېدونکو نه بهمې کوو چې وخت تېر نه شي. که څوک کوم اورېدونکی په رښتیا سقه ځواب لري هغه دې خپله ځان معرفي کړي او که نه نو وروسته خوا ته زه خپله به بیا دې ځواب ووایم. اوس نو راغلو دې درې اورېدونکو ته، نو داسې به ووایو چې ما دپاره اړینه دا پوښتنه دا وه چې لومړي ګل احمد د هلمند نه چې ټېلیفون کړی و څه شی ګټه کوي، او دومه پوښتنه دا وه چې کوم خواړه ولري، او درېیمه اوزین کې که نه چې جلاوز نه څنګه ځان وساتو. دا درې واړه پوښتنې یو بل ته ورته دي. لومړی باید ووایم چې واضح ده کوم شی چې ګټه کوي هغه دا دی سړی لمر نه ځان سړی باید وساتي. لمر باید لږ کونې معلومات ورکړو، خدای دې چې ډېر وخت ځای نه شي په دې باندې. لمر چې دی یو رقم وړانګې نه دي بلکې 2 رقمه وړانګې لري. لومړی هغه وړانګې چې لمر چې موږ په خپلو سترګو ګوري چې رڼا کوي، دغه د رڼا وړانګې بدن ته څه تاوان نه لري اصلا. راغلو دوم یې وړانګې چې دي هغه تودوي بدن، نو دا بیخي بل رقم وړاندې دی نسبت رڼا ته، هغه د بدن تودوي. او درېیمې وړانګې چې دي لمر هغه وړانګې دي چې موږ یې په سترګو نه شو لیدلی، نو هغه شی دی چې هغه بیا ځناورې لیدلی شي. د مثال په توګه هغه څوک چې په کلیو کې اوسېږي چې ګوري څوک چې چرګان لري، نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي دوی چرګانې خوړلي، نو دوی وایي چې دا تپه تیاره کې دا خدای والی څنګه لیدی شي. دوی خپله یعنی هغه د رڼا چې ده چې دوی خپله د انفراریډ ورته وایي، نو دوی حیوانات دا لیدی شي خو انسانان دغه رڼا په سترګو نه شي لیدلی. نو راغلو دې ته چې اوس نو کوم شی سړي ته تاوان کوي، تاوان چې لمر چې دی هغه وړانګې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته ننوځي، پوستکي ته ننوځي. نو دغه اورېدونکي چې وایي خدای رحیم بشه در صاحب چې د سهار نه تر ماښامه پورې دې ته وایم چې وروره که څومره چې کوی شي نو ته دې باید سر کوپړې دې باید هر وخت کې لوسه، هیڅ وخت کې لوسه ونوځي. ته باید په سر باندې دې وخت نه وخت یو خولۍ ولري، غټه لونګۍ ولري، لونګۍ باید سپینه اوسي. بلکه کوی شي وخت نه وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت له هغه لمده که هغه دې د لونګۍ او د کوپړې ترمنځ کېږده چې سر دې باید هر وخت سور اوسي. بل دا دی چې ته خو مجبور یې چې ډېر کار کوي، نو داسې ته مه کوه چې په ځان باندې ډېر غره کېږم چې نه نه زه اوس لا تکړه یم. نو د مخکې دی چې ته وایې چې نه یو نیمه ګنټه نیم ساعت نور به هم کار وکړم، د هغې په ځای ته به وایي ته به داسې وي کې زر زر ته مه کوه خپله بیا زه که کومه دیره لري یو ځای کې سوری هلته باید یو شی ته وڅکې راغلې سکلو برخه کې نو او یا کوم شی وخوري. نو د خوراک برخه کې لومړی به وایم ځواب یې اسان دی. څوک چې په اوړي کې په دغسې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته ژمي کې درکړي دي، یعنې دا چې هغه څوک چې په دغه موسم کې چارمغان پستې بادام دغه شیونه خوري نو هغه به نو ښه کار نه کوي که نه. نو نو دا چارمغان غوزان او پستې او بادام دا شیونه د انسان بدن تودوي، نو دغه شیونونه ته به ځان ساتې. هغه شیونه وخوره چې خدای تعالی درې موسم کې درته درکړي دي، ساب و باب دي، بادرنګ دي او تری دي. نو هغه یا ځینې میوجات چې دي سرکې وایي یا ګیلاس وایي دغسې میوجات ګټه کوي. نو راغلو بل دا دی چې سکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپله ورته غواړي، د مثال په توګه څومشه چې ډېره ګټه کوي شلومبی دی مالګنګ شینه دی او بدی کوم شي چې ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې دا شینه به سره نسکي که چېرته په دې برخه کې معلومات ډېر پکاره چې کوم څښاک ښه دی که نه دی دې برخه کې به وروسته لږ څه خبرې بیا وکړو زه به دغسې کدمه وکړم که نور
او هیله کوم ډاکټر صاحب راځئ دلته د دوه نور اورېدونکو پوښتنې هم اخلو هغه فکر کوم ډېرې عمومي پوښتنې دي د اورېدونکو خفه نه شي دا پوښتنې به واورو بیا به راشو بېرته به است
سلام علیکم زه د ارزګان ولایت خبر کوم باید داسې لارښوونه وکړي چې دغه مسلمانان ورونه په ګرمۍ کې باید یو اسانتیا وروشي یا دغه غټو غټو تجارانو په جنه دي دغه غریبانو سره کومکونه وکړي موږ خپل ډېر غریبي او تباه او برباد نه دي مشکل یې هم ده نو پوهیږو نه چې څنګه لارو ته انتخاب کړو تاسې ته یو طریقه معلومیږي ته کولی شئ چې موږ سره کومک
سلامونه او احترامات مې قبول کړي زه عبدالخالق یم د هلمند ولایت څخه مې پیغام پرې ایښی دی دلته دا کوچنیانو باندې یو رقم داسې یو سپینه تڼاکه باندې راوخیږي د یوه ورځ په شاوخوا کې دا تڼاکه ښه ډېره غټیږي بس وچې وي دا ځای هغه د تڼاکې ځای داسې خوړین پاتې سي نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي دا یو کوچنی خو یې ډېره رانیولې او دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلې دي دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي ژوندی اوسې کور وته
کور ودان اوریدونکو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واورېدلې که څه هم دغه دویمه پوښتنه فکر کوم له موضوع نه لږ وتلې وه خو ما دې لپاره راواخیسته چې آیا چیچکونه چې یو څه عام دي دغه چیچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري که نه او که په ګرمۍ کې څوک چیچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرئ کله چې ګرېږي وجود بیا نو هغه دانې کله ناکله زوی کوي او وینه کوي او چې بیا میکروب ورسره لا ممکن خطرناکه سي څه وایي ډاکټر صاحب دې اورېدونکو ته
داسې باید ووایم چې د هغه دانې چې په بدن کې اوسي مونږ پښتو کې یو رقم ته ګرمکه وایو نو ګرمکه همداسې د تودوخې باندې راوځي نو دغه ګرمکې چې وایي دا بې خطره دي کله چې ګرمي د منځه لاړه دا خپله ورکیږي ورسره کوم شی چې نه کیږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډېره ښه وده کوي چې هغې ته ما لیدلي ځین ځایو کې چې هغه په لاتیني ژبه کې پیوډرمي ورته وایي نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي نو هغې دپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک پکارېږي لکه امپیسلین یا پینسلین دغه کورنۍ نه دغه دوا پکارېږي نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي ښه به دی چې یو د پوستکي یو ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغوی ګوري چې رښتیا دا میکروبي ده او انټیبیوټیک ته ضرورت لري او که نه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډېره مننه بیرته هغه د اوبو بحث ته راځو ډاکټر صاحب هغه بحث جالبه ده ځکه کسان چې لمر ته کار کوي هغه کسان چې په اوړي کې حتی په کورونو کې وي د شپې چې دوی څملي نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډېره کوي ځینې کسان چې دي غواوې لري په کلیو کې بیا هغوی شلومبې جوړوي اګر چې شلومبې هم اوس هر چا ته نه رسیږي هغه د غواګانو درلودونکي هم اوس اکثر هغه مستې خرڅوي ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی او شلومبو ته هغه مستې نه پاتې کیږي چې جوړې کړي البته دا موږ راپورونه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانۍ سنتي مالداري نه ده پاتې ځکه هر څوک چې مال لري نو هغه هغې خرڅوي مستې خرڅوي تر شلومبو نه پاتې کیږي که پاتې کیږي هم ډېره کم اندازه نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې اوبه خو به بېله شکه چې تر ټولو ښې وي خو بیا یخې اوبه او داسې اوبه چې یخې مات وي د دو تفاوت او وجود لپاره ګټې او زیانونه که په دې اړه لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب
ګوزین صاحب لومړی به د هغه د مړې خېټې خبرې وکړو چې اروپا ده نو لومړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې امختشینه ته الکول سکي نو ګرمۍ حالت کې الکول خو نه یوازې چې په شره کې منع دي بلکې طب کې هم منع دي چې هیڅ رقم الکول باید په ګرمۍ کې څوک ونه سکي دا یو شی شو دوم دا شو چې اتره شو چې قهوه جوړته وي کافی جوړته وي دا هم په ګرمۍ کې خوشاله ده ځکه چې خپل هم دا کافی چې دا د انسان بدن نه اوبه راوباسي انتش مجاز زیاتوي راغلو د وطن په سوي وای چې هدا تور چې دی هغه کې هم کوفیین یا مواد شته هغه د انسان بدن نه اوبه ډیرې ځای کوي انتش مجاز ډیر وزي سوي ته که سړی تور چې اوسکي نو دا هم لکه ناسالم شه دی نسبتا او بل کوم شی چې افغانستان کې اوس دود شوی دی دا شربتونه دي مختلف شربتونه چې هغې کې بیا نو دا کولاګانې دي او فنتاګانې او دغه شربتونه چې دي نو دغه شربتونه په ګرمۍ کې هم خوشاینه دی په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونو باندې اصلا د انسان لا پسې اوبه ضایع کیږي نو دې لپاره چې اوزالدین کې زما په مطلب باندې ښه پوښتنه داسې وایي جوړین صاحب یو ځي کې فضن یو جوښی دی یا میز باندې یو څو څاڅکي اوبه دي یا لږ څه اوبه دي هغې کې که سړی لږ څه بوره پرې واچوي آیا هغه ځای وچیږي که نه وچیږي او چی کنه ځکه دغه بوره هغه اوبه ځان ته راکاږي هغه کشي ځان سره تړي نو کله چې سړی کولا فنتا دا خواږ شیانه وخوري د هغه د بدن اوبه په حساب تړل کیږي د ننوزي یو ځای کیږي د بورې سره نو بدن بیا کوشش کوي چې بوره خو شکر پورته کیږي د انسان خصوصا هغه کسان چې د شکرې تکلیف لري دا غوښتي هم شکر پورته ده نو چې خواږه شي نو سره وکړي لا پسې دا بدن نه اوبه راخل کیږي او بدن وایي چې نه نه حال دا شکر ماته تاوان کوي وی باسه د بدن نه نو هغه وخت کې شکر خو تش نوزي او بم ځان سره پیږي نو په دې اساس باندې خواږه شي نه چې ډیر دي هغه انسان ته تاوان کوي نو خو بدای چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي بل دا چې لا پسې بدن اور سره تودیږي ځکه کالوري لري دا شي نه نو کورغلو دي چې کوم شي خده خچې ده څنګه مخکې تاسو ول او بده مونتا یواز او به کسر ډېر او بوس کی هغه به د چ په ګرمه حالت کې سره ډېر خوله کوي نو د انسان خوله چې سره هر چا چې خوله کړی دی باندې مور پلار ماشومان خو پی کې کده ماشوم چې خوله یې کړی کمور پلار کلر مې نه ډېر کوي په جواب باندې دا خوله سره ګوري ګوري چې رښتیا لکه مالګانه ده په دې اساس کله چې سره خوله کوي د انسان بدن نه مالګه هم سره ځای کیږي نو خبردای چې تاسو او بو په دې استعمال کني سره وګورئ مخکې د شلومبو خبره یاد کړه خدای دې زموږ خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شلومبو نو بیا ځینې کسان چې په شلومبو کې دا هیلنه چې یا نش نشه بابا چې دا لاپس ښه کار دی ځکه هغه کې بیا دی هیلنی او نور شنو شین وکي د نور مینرال مواد هم شته چې هغه به انسان ته ګټه کوي یعنی ډیر سالم شي چې د ګرمۍ حالت کې اوبه او مالګنی اوبه او لکه دا شنه باب د فشا ده که د زین او ریدن کو پامی تیر زل په خبرو کې مونږ تیر کال دا خبره کړې و چې دا غواګانې چې وګوري په پټو کې د اروپا کې او افغانستان کې به می چې زین بس کرانو یو غاټ چې د مالګو اخی په پټو کې کله چې غواګانې تاوره توی کې به جبا اخلی په دې ټیګه باندې مال کې وایي ولې هغه پیږي چې ماته مالګه پکاره ده نو انسانان هم د سيدي چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډیره مالګه د خولې د داړې ځای کوي نو باید سړی و سره لکه مالګه هم تیر کړي او اخري ور سره
او د مالګې او بورې ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي البته وایي د هغه جوړیږي ویتامین سي شربت جوړیږي بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب
نو زما مطالعه دا وایي چې خواږه څنګه چې مخکې وویلې کومه ګټه نه لري انسان ته هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکر ډېره کته شوې اوسي یا لاسونه یې ورېږدي د ډېرې شکرې کمېدو د اړخه نور نو کوم شی چې ضرور دی د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پیچکاریګانې وکړي منرالي مواد پیچکاري کړي بلکې هغه شی چې کوم دی شنو باب کې شته هغه منرالي مواد کفایت کوي انسان ته خبر دی چې دغه مالګه او څه شی چې حتی په شلومبو کې شته هغه اصلا کفایت کوي سړي ته
کور ودان ډاکټر صاحب هم دې ګرمۍ کې بیا هم پاتې کیږو وړو ماشومان ته تود لمر څومره خطرناک دی ځکه په افغانستان کې خو به لویان وکولای شي چې په سر باندې یا خولې په سر کې یا یو ټوټه لنده کې په سر واچوي اما وړو ماشومان چې خوانځي او تزي یا هم مثلا مدرسو ته ځي، هم خار بازار کې له بده مرغه کار کوي، هغه هم درانه کارونه یا د موټر کې خی پاکي یا مثلا پلاستیکي کڅوړې خرڅي یا کومبل شاقه کار باندې لګیاوي. د دوی د وجود مقاومت هغه سنوي لکه د لویانو، خصوصا د لمر په وړاندې. د وړو ماشومانو د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات
کوپڑے کا مرتبی خدے درد تاوانی زیادہ او کا بدن مرتبی نو زبای جواب ادا دے چھو کوپڑے کا پا مر کی وی او طول بدن کا یخ امید دے تاوان زخ دیر دے اللہ تی تیزے ہم بکی من چھے یاد اکرا المر چھے دے تا تو دون کی اولانگی لری چھے تاسی اولانگی چھے دی تا انسان نیا و دے پوستی کی نتیری گی بلکہ اردو کو نام کیری گی یعنی کدی یو چا سر په مر کی وی کله چې د مر وړاندې راشي د ډوکو نه ته بوای چې لکه د تمانچی غوندې د وړاندې نوځي مغزو ته نو مخکې چې یاد کړه د انسان سلطان خو مغزه دی نو مغزه د انسان مغزه چې تاوده شي ته په فکر کوي چې او کې چې یو څوک په تبعی باندې د چا مغزه اوریتوي هغه انسان چې مغزه چې وری شي خو د مینځ دی نو په دې اساس باندې چې وړاندې راشي سر ته هغه مغزه د انسان پرسی بالکل د مینځ دی انسان زر مل کیږي ور باندې او حتی بیا ځل کیږي نو راغلو ستاسو پښتنې ته ماشومان ته د انسان د وړو ماشومانو کوپړې چې دا دغه دې دې نره ده نو دا کوي کوپړی نه ما د اډوکی نه د دمر وړانګي تو دون کې وړانګي دومره ژور زی چې مغزه دې زر ته وځي بل چې وګوري ځنې مایندې پیږي چې کله چې هغه نوي زی کې دي ماشومان دي واړه ماشومان دي تر څو میاشتو پورې د غوی په کوپړی د ورستي برخې یو ځای ده ته په وای چې د اډوکی نشته تش پوستکه ده اگر ته په لاتین ژبه کې فونتالن نه لوي یعنې په رښتیا غږی کې کوپړې یعنې اډو کې نشته هغه تشته یوازې پوستکی دی ور باندې نو که هغه ځی باندې لمر راشي نو دا متل دی چې ته به وایې چې د یو د دې ماشوم کمبخت کوپړې د واخیستل او کباب دې کړه په یو تبعی باندې نو ماشومانو ته تر لمر وړاندې ډېرې خطرناکې دي نو که همدې اساس باندې که ماشوم چېرته په لار کې سبق کې هېڅکله بدنې خو بیخي بیخي څنګه چې وایم چې باید تور ونیسه چې خو کوپړې په هېڅ رقم باندې بیا یو ماشوم حتماً باید یو خولۍ یو شی ولري په سر کې باید کسړې چترې لري کوم شی ولري ونیسي او څنګه چې مې مخکې یاد کړه کرمی ډېره تا باید وخت نا وخت یو یو پوټه سړی وي یو ورکوټه د سمالګوټه واخلي په سر کې دي او هغه په سر بیا خوري کې دي چې د دې کله چې دا کوپړې هغه د سمال یا کوم شی ټوټه چې خدغه توده شو هغه باید ایسته کې سره بل بیا هغه لکه سره کې په سر کې دي او خوري کې دي یعنی سر باید د ماشوم هیڅ کله توت نشي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، د ځینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې، د دې لامل څه کېدلی شي؟
انسان تو عضلات په شخوال کې څو شیان ډیر لوی رول لري چې هغه کې کلسیم ده او منرال مواد ده او مالګه ده نو دا د کله چې سره ډیر خپل کوي په نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ور سره هم ځای کیږي نو دا وخت کې به تر کله ځینې کسان چې په رښتیا ګرمي چې زخت زیات شو نو عضلات وسه بالکل شخیږي حتی د چای کله کله ما خپل لیدل شي دی چې دا داخله دی چا کږي او ورسره نو دا معنی دی چې د بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي نو دغه چې حالات په حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي نو په دغه چې حالات د لومړنۍ مرسته بتاوي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله او همدې موضوع کې پاتې کیږي ځینې پښتنې کوي او اوریدونکو هم دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پښتنې لیکلي خو زه چې ولما تقریبا سره ورته دي کچیرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لار رواني د فتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی جل وهلی دی یا لمر وهلی دی لومړنی کومکونه څه ډول ورسره کولای شي او به ورکی صورت انتقال کی یعنی اغه لمرنی او اړین مرستې ورسره څه کېدلی شي ډاکټر صاحب؟
دومره مې مداد سره پوښتنه دا کس چې ده آیا خبرې کوي شي او کني شي کولای آیا بیوخه ده او کپوخ ده بل دا نه چې مخکې مې چا دا کده شي چې بالکل سره ډیر وخت په لمر کې وو او که په بدن په مال دا کې لمر کې وو نو مخکې مې چې یاده کړه کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت هم داسې په مرګ کې دی نو خو د انسان کوپړۍ بالکل ډېره تودېږي نو هغه دی ولېږي زوف کوي داسې نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملی د ده لا پسې ډېر تاوان کوي ورته نو دی باید حتی په ناست حالت کې د سره مرسته وکړي اوشي مرسته دا ده چې ده ته باید اوبه ورکړل شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي او هغه انسان چې داسې چې کوپړۍ ډېره مرګ نه ده وهلې بلکې بدن یې تود شوی هغه باید سمدول شي پښې باید پورته شي اوس نو مهمه مخکې مې یاده کړه که یو انسان په هوښ دی نو د هغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې بې هوښه دی که یو څوک په هوښ دی نو هغه باید په خبرو باندې پوهېږي هغه ته وایي ته چې څملی آیا ته سرخوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي که داسې وي چې د هغه چې څمله وي چې وایي چې نه چې څمله م سرخوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه هغه باید څمله وچي پښې باید پورته ونیول شي چې د ده د پښو نه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن ګرمۍ وهلی دی هغه باید جامې کېنه وویستل شي هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي هغه د اخلاقي مراعت په کار دی نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي نو هغه باید بدن څومره چې کوی شي که څوک اوبه لري لږ څه اوبه یې په بدن باندې واچوي که اوبه نشته اقلن پکی باید ورته وهل شي پکی هم یې څه ګټه کوي نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې اوبه ورته ورکړل شي څنګه چې مخکې یاده شوه مالګنې اوبه شړومبې دغه شیان ورته ورکړل شي که چېرته بیا یو څوک بیا نو خپله خبرې نه شي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري نو دا بیا نو ډېر خطرناک حالت دی نو دغه حالت کې باید ډېر زر یو امبولانس وغوښتل شي هغوی ته باید د سیرم د لارې د اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي ځینې کسان دي له پته مرغه چې سره دي چې عاجل ډاکټر ورسېږي روغتون ته ورسېږي که د ده بدن ډېر وخت تود شوی مخکې مې چې یاده کړه که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابېږي پښتورګې هم ورسره خرابېږي د ډېرې ګرمۍ په وجه د ډېر تودوخې په وجه په دې چې ماغزه ډېر تودوشي نو دې ته بیا نو د انسان ته ملټي ارګان فضا کریب حتی درې ورځې وروسته د دې نه هم مړ کېدلی شي
او ډاکټر صاحب یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي ډنډونه دي حوضونه دي که څوک ګرمۍ وهلی وي یا جال وهلی وي آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي خصوصا که اوبه لږ زره سړې وي لکه د بامیانو د بند امیر بند یا مثلا د قرغې بند یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري په ګرمي حالت کې یا په جلوهلي حالت کې د فتن سړو اوبو ته ټوپ کول یا په ځان سړي اوبو اچول دا څنګه دی ډاکټر صاحب
نو دین صاحب تاسو به اوریدلې چې ما چې اوریدل افغانستان کې او څوک ډېر خل هم بو پوهېده هغه ټوپ ځانکي ډنډ ته چې ښه یا خو تشې ګرمي وه چې بالکل سخته خو ټوپ یې چې که ژوندی رانه ونوته آیا لاندې نهنګانو چې هغوی کش په ځان ته آیا سرې په تیګه لګېدلی هېڅ شی نه و خبره دا ده چې دغه اوبه په خصوصا دغه ځایونو کې چې لږ څه د ټول اوړی تود مرګ نه وي چې اوبه تودېږي نه بلکې دغه ځایونو کې چې مخکې مې یاده کړه د بند امیر یا ځینې نور ځایو کې چې د ورځې لمر یې ډېر تود او د شپې هوا سړه وي دا معنا کله چې مر راغی ښه تود مر وي نو مر څه شی کوي دا اوبه چې زیاتې شي شل یا دیرش سانتی متر پورې اوبه تودېږي خو هغې نه دیرش سانتی مترو نه لاندې چې وګورئ اوبه داسې سړې وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي داسې ډېرې سړې وي نو یو څوک چې د ګرمې نه وایي اس بس ځان یې خو یو ناڅه ودانګي اوبو ته لاندې خو اوبه د دیرش سانتی مترو نه لاندې سړې دي د ده بدن یو ناڅه به یخ شي چې یخ شي مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی خبر دی هغه خبر وکړي هله دا خو ډېر یخ دی د ده بدن د مخکې مې چې یاده کړه ترمامیتر درجې چې وګوري د خپل بدن تود شوی څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خونه تود دی نو خته چې اوبو یخو اوبو ته ور ودانګي پوستکی دې فکر کوي چې چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی. یو ناڅاپه عضلات شروع کوي ځان خوځوي 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 عضلات، یعنې دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړ، ځکه بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې یخ اوبه ته ور ودانګي لا پسې بدن تودېږي. دا معنی چې لا پسې په حرارت درجه چې توده شوه مغزه لیونی کېږي، مغزه امر نه کوي، هغه پرت ډوبېږي او بیا نو نه شي وتلی. یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند له لاسه ورکوی شي. نو ډېر اړینه ده چې داسې اوبو ته پورې ونه دانګي.
ډاکټر صاحب زمدلته یو بله پوښتنه کومه، د خدای اروپا او کابل او نورو لوی ښارونو کې سوناګان شته، اما څنګه بیا د سوناګانو څنګ ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا څلوېښتونه لوړوي، شپږ څلوېښت درجه تر پنځوس درجو پورې، هلته انسان کینی لاس پنځلس دقیقې، بیا یې مخ ته د سړو یا کنګل وهلو اوبو حوضونه وي، نو له طبي پلوه د یخ اوبو ته هم ځان اچول فکر کوم سم نه دي.
نه دا خو د سونا موضوع بله ده. یو خدای چې سونا کې چې دا سونا داسې ژورې اوبه نه لري چې درې متره شل متره ژورې اوسي، هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې، دا یو شو. بل دا ده چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړی اوبه واچوي، هغه یوازې د یو څو ثانیو یو دقیقې خبره ده. نو دا دومره خطرناک نه ده. خپل انسان به پوهېږي که د چا وده خرابه شوه ګنګس غوندې شو، هغه زر خپله راوځي او ژور اوبونه خو دا خبره کوي چې څوک وتلی نه شي که نه.
ښه، بس سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې په دغو شپو ورځو کې چې ګرمي ده څومره اوبه اړینې دي، خصوصا دغسې انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخې ته برابر دی، د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بحث پای ته ورسوو.
نودین صاحب، داسې باید ووایم چې د انسان دپاره که داسې ووایم چې دوه لیتره درې لیتره دا به غلط غیر طبي ځواب وي. داسې به ووایم چې دا وزن پورې ده. د انسان یو کیلو وزن دپاره پنځه دېرش میلی لیتره اوبه پکار دي. نو دې دپاره چې دا ځواب لږ څه اسان شي، داسې به ووایي که د یو چا وزن دی سل کیلو، نو دته درې سوه پنځه سوه میلی لیتره اوبه پکار دي، یعنی درې نیم لیتره اوبه پکار دي ورته. او که چېرته د یو چا وزن پنځوس کیلو دی، نو هغه ته بیا نو یو نیم لیتر نه لږ څه زیات پکار دي. خو خبره دا ده لودین صاحب چې کوم حالاتو کې، آیا په ژمي کې او که په اوړي کې. بل دا ده چې آیا د ده بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې. بل دا ده چې ده خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي لودین صاحب چې ځینې کسان چې په مرګ کې فرضاً منډې وایي، کار کوي، بزګران دي، په یو ساعت کې څلور لیتره خوله کوي، یعنې څلور لیتره په یو ساعت کې اوبه سره ضایع کوي. نو دغه انسانان ته چې وګورې، نو یوازې مغه یو ساعت کې چې سړي څلور لیتره اوبه ضایع کړي خولې د لارې، نو لږ تر لږه خو څلور لیتره هغه باید بېرته وڅښي چې د ده ضایع شوې اوبه بېرته په ځای شي. او ځینې کسان چې هغه پنځه لیتره ضایع کړي مجبور دي بلې تر
وڅښي.
نو دې لپاره باید ووایم چې دې لپاره بیا نو یو کمپیوټر پکار دی چې حساب چې چاته ته خو دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته، هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپله ژبه
کوله.
نو دومره اوبه وڅښه چې ته یې زغلولی شي او وڅکلی شي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډېره ډېره مننه. را تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا غم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلف پانا دکھتے نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاس دیرا کلاس دیرا کبھی زلف پانا دکھتے نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاس دیرا کلاس دیرا محبت دستر گونو دنیا نہ غالا رم داستا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
د آزادی رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.